درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان رب سپیڅلی نام سلامونه او نیکی هیلی می ونی درن اوسه کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسی او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندیشمه تلويشتمه پانه د نو درنه زکونکو د تل پتیر په دی هیله چې د تل ورځې کورنۍ دند به مستکړی وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي. په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست اخرنی شی بوره سره مال وسی او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی. دا چې یفتالیان څوک وو او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې له دې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې له دې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیځه برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیواتر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډي سره مخامخ شو. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل شو، ځینې ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشانی امپراتوري ځینې سیمې د وقفي جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیانو ولړې چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمې باندې جګړې کوي، یعنی سیمې په وقفي ډول سره جګړې کوي، پر لپسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفي جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمې نیسي او څمو د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی برته شاتک ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه دی چې دوی بیا برته شاتک ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپلواک ټینګي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حملې کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډي او دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمو کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد شوی دي او عربانو بیا د هیتله په نامه یاد کړی دي. پر کیویس په نامه بیزانسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانې په وخت کې دی هغه مهال ژوند کاوه، دی د هغو په حق له داسې لیکلي دي چې هفتالیان د ژر نژاد سره توپیر لري. یعنی دوی ژر نژاد نه دي، د هغو سره فرق لري. د هغوی پوستکی چې دی هغه سپین دي او په عین حال کې مذهب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري. دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي، د مذهب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لومړنی ټولواکی چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی، چې 425 میلادي کال کې په اوسنی تاریخ کې د ټولواکی په اوسنی تخار کې د ټولواکی خولۍ پر سر باندې کېښودل. یعنی په اوسنی تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر رسیدو او د واکمنۍ خولۍ پر خپل سر باندې یږدي، چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې ورسېدل. یعنی د بلخ او سغدانیه پورې سیمې د خپل ولکې لاندې راوستلې او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور واک تر رسیدي، چې هغه بیا د هرات شهر تر خپل ولکې لاندې نیسي. یعنی د هرات شهر نیسي او د ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساساني واکمن چې وو فیروز شاه ساساني بیا د دې لپاره چې دوی فرمان برداره پاتې سي دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی دا بیا نتیجه نه ورکوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي او د هغه سره جنګیږي چې دغه ټولې جګړې د یفتلیانو په ګټه وي. دنه دی د فیروز شاه ساساني سره جنگیږي. د جنگ سر دی دواړه د جنگ په حال کې وي نو دغه زمينه د یفتلیان لپاره په ګټه تمامېږي او دغه جګړو څخه یفتلیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرلهپسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي، یعنې دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهراکولا نومونه د یفتلیانو په تاریخ کې ډېر مهم ګڼل سوي دي، چې تورمانا د یفتلی امپراتوري سیمې د شمالي هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتلیانو په امپراتوري پورې د یفتلیانو په امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړی په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار د برلی کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلی پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه ډبرلی کې د تورمانا مهاراجا زبلی پاچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه ډبرلی کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهراکولا واک ته رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیرې سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګپتا کوم پاتې شونې چې دي، هغه کوم خلک چې د ګپتا د کورنۍ څخه راپاتې و هغه هم په مرکزي هند کې دی لمنځه وړي. خو بیا هم څه وخت لانه تیریږي چې د ګپتا هغه پاتې شونې بیرته سره یو ځای کیږي، سره راګډیږي. په 1528 میلادي کال کې د یفتلیانو واکمنۍ په مرکزي هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د راپورته کیږي یو لاس کیږي یو موټی کیږي دغه پاتې شونې چې و د ګپتا. دوی بیا په 1528 کال کې د یفتلیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغو په وړاندې جنگیږي، د هغو په وړاندې مقاومت شوي او هغه د یفتلیانو کورنۍ د ماتې سره مخامخ کوي. یفتلیانو د بودایي دین پر خلاف باندې و، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه. د دوی ولارس و هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو ډل هغه وران کړل. هغه بیا د یفتلیان چې دوی بیا پړنا باندې عقیده درلود، د لمر عبادت به کوه او دوی د یعنی د لمر منځنه به کول، لمر به منځ او پړنا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتلی مسکو کات کې د جګي ونی او لوړې پزلرون کې افغاني بنې چیرې کیندل سوي دي، چې هغه یو غژوالي درلود د نن کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکاتی کې د زور او سور د عبادت زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده، چې د لمر منځري په معنا و. هغوی هم په مسکوکاتو کې اورتونونو انځورول منعکس کړی دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینر د کوتله پیدا سوې ده، د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډه دا چې د کوشانیانو او یفتلیانو پاتې شونې یا هغه کوم خلک یا کوم خلک پیروان چې د کوشانیانو او د یفتلیانو څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تر راتګ پورې د افغانستان پر بېلابېلې سیمو باندې واکمني درلوده. یعنی تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمني کړې ده تر هغه مهاله چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي، دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و، دوی بیا کله دوی واکمني کوله، کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و. چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې د په افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابره سوه، یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي. چې دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس د یفتالیانو په هکله مو معلومات لاسته راوړل، د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په هکله موږ وپوهېدلو، ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد سوي دي، د کوم نژاد څخه وه، د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسېږي، هغه مو وویل. د دوی د یفتالیانو لومړنی ټول واکه چې هغه بوویل افتالی تو وو، د واکمنی حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی واک ته رسیږي اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنگ کوي، د څخه وروسته بیا ځین نور واک ته رسیږي. بیا د دې تر څنګ مو د افتالیانو د بودایي دین په حق له ویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و، د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دوی بودا به نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې هغه په رڼا باندې و، د لمر عبادت به کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د افتالیانو په حق له وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد سوي دي؟ موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد سوي دي، عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې هم داس د کوي چې یفتالیان په کوم نومونو یاد سوي دي، کوم نومونه یې و، دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهراکولا په اړه تاسې څه پوهېږي؟ موږ دلته د مهراکولا یادونه وکړه، دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهراکولا واک ته رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د ده امپراتوري څه ډول وه، د واکمنی دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ، هغه هم تاسې په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهېږي؟ موږ او تاسې په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه شي باندې باور درلودې، او کوم دین یې نه مانه. د دې درو سرو پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو چې ستاسو سره مرسته کوي، د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهېږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع تاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسې هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شزده کړئ، او تر څنګ دغه لوست څو ځلې د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په ښه شکل سره مو درس داسې د تل په څیر. بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلي دي. نو که چېرې ستاسې مخکینی درس نه وي زده، په راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهېږئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کومو پوښتنو چې تاسو جوابونه پیدا کوئ، همغه پوښتنې ښه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع همدومره و. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهېږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربان رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلیا مهربانه را پسپیچلی نامه سلامونه وندي کې هلي مې ومني درنو زکونکو، هلي د چیروغ او جوړوسي او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاست وایم. هلي د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست اخر نه شي بوملوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ او تاسې په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنو راځو. خپل د نن ورځې درس پیلوو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوي پیړیو کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورته والی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیانې چې هغه په افغانستان کې واکمني درلوده په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې و هغه عموما د امویانو او عباسیانو د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمني رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه وسوه چې د هغه له امله بیا ځینې ځایي واکمني رامنځته سوې یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سوې، چې د هغو له جملې څخه ځینې په دې ډول وې. د هغو له جملې څخه یو د تبریستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبریستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجری پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجری پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت پر سر ایښودونکي چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول. بل واکمني چې و هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایراني واکمني بیا په 400 هجری پیړۍ کې رامنځته سوه، او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوي پیړۍ کې، یعنی په نوي یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې په دې کې. د هغو جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجری پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځ ته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یو ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل، او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړې پوړې ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغونډ کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو، او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې و هغه د زندیه په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1920 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د مړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوری چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسیږي، او د دغه هیواد د چارو واکې چې دي هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنگلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو، او د هند په نامه یادېدل. بیا په 20 زیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو، او دغه هند، پاکستان، بنگلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه ورسته به د هند په شمال کې ډیر وکمنیان رامنځته شوی چې د هغه د جملې څخه هغه ډیر ځواکمنه وکمنی چې و هغه د یفتالیان و په 211 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند درو تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې او همدارنګ په هندستان کې د افغاني لودیانو سوریانو وکمنی هم درلوده په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی پاتل کې افغانان و لومړنی افغان هم چې په هند کې وکمنی رامنځته کړ هغه سلطان بهلول لودی نومېدی په هند کې د ګورګانیانو وکمنی هم موجوده و او د هغو په وکمنی کې د هند سیاسي یوالي ډیر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ راځو روسیې ته چې روسیې په منځنیو او نیمې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده په 13مه زیږدیز پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیې کې پاتې سوال یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې وکمنی درلوده او په 13مه زیږدیز پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکیل شو او د هغو سره یې جګړه کول په روسیې کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه وو او کله چې د یو وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتلې چې روسیې ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې مخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دوه سره آشنا سي او هغه د خپل خاطرات سره روسیې ته راستنیږي په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي جری وخروي خپل کالیلند کې بیا شونځي او رښتونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد وستل او ځین نور هم اعدام کړل چین په منځنیو او نوی پیړۍ کې چین هیواد چې و هغه بیا د منځنی پیړۍ په ټوله دوره کې ډیر روشانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پچاهیو څولړی او د چین په خاورې باندې وکمنې درلوده د هغه د جملې څخه یو هم تانګ سونګ او مینګ لړۍ و چې د چانګان یا شنګهای شهر چې هغه د سترواکي پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودن کې و چې دغه شهر بیا ډیر په چټکی سره په نړیوال شهر باندې بدل سو همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر د شهرونو په څیر استروالي نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 288 کال پر چین باندې وکمنی وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغه په کاروندګر و او هغه د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کړل د دغه متون سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیر بیا وسوه د زمکه ډیر حاصلات خانان تر لاسه کول او د بل اړخ بیا پردي باندې وچکالي راغله د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شو هغه د وچکالي پراتلو سره خپل هغه کرل شوی مزکه پرې شو دلې یا خرڅولې چې د شوز مکه د لستراوړل لپاره بیا یو بل سیمه ته کړه کېدل په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي همدارنګه د کاغذ بارود او قطب نما هم جوړ کی او نړۍ ته وړاندې کی چین په نوی پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې نو دوی هند ته ورسېدل د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزي اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې هغه وکمنې درلوده یعنی چین په نوی پیړۍ کې د مینګ د وکمنې لاندې په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې د ټولنیز په لاره په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ وکمنه و یعنی د اتباو حقوقونه نه مرامل نه مرامت کېدل بیا عدالتي او نه برابرۍ موجوده و خلک په دوه طبقه باندې ویشل شوی و چې یو د اربابانو طبقه او بل د لاس لاندې کسان و چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و دغه کروندګران چې و دوی د زمکو سره یو ځای اخستل کېده او خرڅېدل د اقتصادي په لاره هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر ډیر شو هغه مالیات نور کول مگر پر چیچ طبقه خلکو باندې بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایشو دی لیو کروندګر در بابانو پر مزه باندې کار کوي او کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو او ډیر لږ برخه به کروندګر تر رسیدل نو د همدې عمل ویلې سوچي د ټولنې هغه چټي طبقه حالات چې هغه ډیر خراب و د فرهنګي پلاو بیا د منځنی پیړی دوره دومره روشانه نه و په بشپړ توګه فرهنګي نه برابرۍ موجوده و یوازې د لوړو طبقو زمونږ به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي مگر هغه کوم ټیټي طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې په منځنۍ پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول په هغو کې د ژبې ګرامر منطق موسیقي حساب هندسي نجوم او ریاضي شونه هم پیل شو او د حقوقو په څنګه کې د بولوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پونتونونه هم رامنځته شو د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو په همدغه دوره کې او په 360 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي او زیاتره پاپان پو او بکافیت سیاست پوهان و ل د معلوماتي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښ ورکول کېدی او زیات ارزښت درلود په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او ځاترځو په ټولنیز اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقه د خلکو لپاره شو همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب وو خلک په دوو برخو باندې ویشل شوی چې ټیټه طبقه او لوړې طبقه وو په فرهنګي برخه کې هم نه برابرۍ موجوده و راځي سیاسي او ذات په منځنۍ پیړۍ کې ګنشمیر کورنۍ وکمنې درلوده چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و چې دغه کورنۍ په سر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یاد دي چې د خپل یو غشتلې او په تدبیر شخص و یا هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا زمکي ضبط کړلې او یو مختدر جنگي ځواک رامنځته کړ چې دغه کورنۍ د وکمنۍ سیمه چې بیا و هغه ګول یا نننی فرانسا و د دې کورنۍ د غشتر پچهانو څخه یو هم شارلمان و چې په 1568 کال کې د پچاسو هغه ډیر سیمې تر لاسه کړلې او کلیسا ته هم ډیر زیات خدمتونه وکړه درنه ځکهونکو دا و زموږ ستاسې د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو په پایله کې مو هم د اروپا حالات و اقتصادي ټولنیز او سیاسي اوزا د چ په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دا اوزا وڅ ډول وي په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوزا او حالات په اړه موږ معلومات لاسته راوړل نو د نن ورځې درس مو هم دومره په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځې دلی وي ترتلونکو درس پوري تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله مې باندې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړ وسې او خبر مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس وایم هیله د چین ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو لمړنی موضوع د مرکزی وکمنې پټنګش کې د امیر عبدالرحمن خان ونده ده د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی وکمنې پټنګش کې څه ونده درلوده او کوم رول یې رووي پاتله سواتیه میلادی کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسيانو د ماتې ورستی ورځی وي یعنی په دغه وختونو کې انګلیسيان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل نو انګلیسيان د تارسول ترسو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دوه اړیکو په لړ کې د انګلیسيانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت پر رسمیت وپیژندل سو چې افغانستان هم د غاړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکا او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پچا په توګه ټاکلی وو د دې چې د انګلیس دولت د سلطنت پر رسمیت وپیژني
مننه. دا هغه د وینا و چې د افغاني استاذي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل سوی و، د هماغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی و. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملې پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی و. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځه تللې وه، د مرکز او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځه تللی و. نو اقتصادي وضع هم ناسمه وه، او دولتي خزانې هم تشې وې. د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنګ له امله د هیواد صنعتي او کرندیزې چارې هم زیانمنې سوې وې، او ډېر تاوان ورته رسېدلی و. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼه. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا دی چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او